سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د مخم شپږ بجې شوې تاسو زموږ کلاس دی رادیو ناوړی په موقع د دې سات خبرونو ته امیر خان متقی او روزا اوتونبای و د افغانستان سره د مرستو پر وضعیت خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبای و د هیواد د اقتصاد ودې او د پراختیا مرستو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په دې غونډه کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلي د اقتصادي پراختیا په برخه کې نور پلانونه هم د تطبیق په حال کې دي چې په بشپړېدو سره به د چټکې اقتصادي ودې شاهدان اوسو. تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی تاییدوي چې یو چینایي وګړی په دې ولایت کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی. په تخار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان محمد اکبر حقانی وویل چې د لی په نوم چینایي وګړی تیره شپه د دشت قلعه ولسوالۍ ته په لاره کې ووژل شو. هغه زیاته کړه چې چینایي وګړی د طالبانو امنیتي چارواکو ته د خبر ورکولو پرته له خپل ژباړونکي سره نامعلوم ځای ته روان و. د ښاغلي حقانی په وینا په دې پیښه کې د هغه ژباړونکي ته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې د عقرب میاشتې په وروستیو کې د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په خاوره کې په یوه برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي وو. ځینو سرچینو ویلی وو چې برید د افغانستان له خاورې دننه شوی وو. په پنجشیر ولایت کې ځینې سرچینې وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي نیولې دي. د کاپیسا ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي غلام دستګیر صدیقي چې د پنجشیر ولایت اوسیدونکی او پخوا د سولې د عالي شورا د مخکینی مشر عبدالله عبدالله سلاکار وو، درې ورځې وړاندې طالبانو په دې ولسوالۍ کې د هغه د زوی سره یو ځای نیولی او ناڅرګند ځای ته وړل شوی دی. د ځایي اوسیدونکو په وینا صدیقي عادي ژوند درلوده او د هغه د نیول کېدو لامل لا هم نه دی معلوم. له بلې خوا د پنجشیر ولایت د درې ولسوالۍ سرچینې تاییدوي چې د ښاغلي عبدالله پخوانی ساتونکی عبدالمجیب او د هغه ورور نجم الدین چې د دې ولسوالۍ د تونخوی کلي اصلي اوسیدونکي دي شپږ ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل ښار کې نیول شوي دي. طالب چارواکو تر اوسه د دې نیونو په تړاو څه نه دي ویلي. د پنجشیریانو د بشري حقونو او عدالت غوښتنې د نړیوالې شورا په نوم ډلې ویلي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت اوسیدونکو د نیولو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او سانتیاو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د راپور له مخې بلال کریمي دا غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. وروسته تر دې چې په 2021 کال کې طالبانو کابل ونیو، چین له هغو څو هیوادونو څخه دی چې د دوی سفیر یې منلی دی او تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندلی. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2021 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. وروسته هند، پاکستان او ایران هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د بلخ ولایت د طالبانو د ټرافیکو ریاست وایي چې د روان کال له پیل راهیسې په دې ولایت کې په ټرافیکي پیښو کې 130 کسان مړه او 120 نور ټپیان شوي دي. د ادارې د سه شنبه په ورځ وویل چې په دې موده کې د بلخ، جوزجان، بلخ، سمنګان او مزار شریف حیرتان په لویو لارو کې لږ تر لږه 140 ټرافیکي پیښې رامنځته شوي دي. مخکې له دې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټرافیک عمومي رئیس حسیب الله مختار تیرونۍ د ډلې تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي د 1403 کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه شوي دي او 200 نور ټپیان دي. هغه دا هم ویل چې په دې موده کې په افغانستان کې نږدې 4000 ټرافیکي پیښې رامنځته شوي دي. یو بریدګر په تل ابیب کې څلور تنه د چاقو په گزارونو ټپي کړي دي. د اسرایلو د بیړنۍ حالت اداره وایي چې سه شنبه په ورځ تل ابیب کې د چاقو په یو برید کې څلور تنه ټپیان شوي دي. پولیسو بریدګر 28 کلن بهرنۍ ترهګر ښودلی او ویلي دي چې هغه نیول شوی دی. د پولیسو په وینا یو ترهګر چې چاقو یې ځان سره درلود په یو ځای کې په دریو ملکي وګړو او په بل ځای کې په یو بل ملکي وګړي برید کړی دی. د حماس سخت دریځ ډلې پرته له دې چې د برید مسؤلیت په غاړه واخلي په یو بیان کې دا برید د چاقو وهلو اتلانه عملیات وبلل او وی ویل چې دا ښیي چې د اسرایلو په وړاندې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ سازمان په توګه پیژندل کیږي. دا په تل ابیب کې د یوې اونۍ څخه په کمه موده کې د چاقو په وسیله دویم برید دی. او د سوریه د سار یو ډله وای چې د سې شنبه په ورځ د سلواغه په دویمه نیټه د سوریه په حماس کار کې شپک تنه وژل شوې دي. د سوریه رسمي خبري اژانس سانا راپور ورکوي چې امنیتي ځواکونو د حماس په لویدیس کې د غور غربیه کلی شاوخوا سیمه کې د هغو پاتې وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل کړي چې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. دغه خبري اژانس د یوې امنیتي سرچینې له قوله ویلي چې په دې عملیاتو کې همداراست د نشه یي توکو قاچاقچیان هم په نښه شوي دي. په راپور کې زیاته شوې ده چې په سیمه کې د سوریې د نړېدلې رژیم اړوند د وسلو او مهماتو زیرمه موندل شوې او د عملیاتو په لړ کې نښته هم شوې ده. د خبری مجله کې موزه فرشته صحه کار کولای کوم. وړاندې د افغانستان اړوند راپورونه لرو. په دې کې په واورې چې نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي او خلک هم له دغو ستونزو شکایت کوي.
چوک کیناست مزدوری دپاره باور وکړه چې هیڅ نه پیدا کیږي. غربت زیاد ده، قیمتيان ده، یو څه بل څه. خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي.
د دې تر څنګه بهرنۍ راپور هم شته. د افغانستان اړوند نور راپورونه هم شته. را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه خپل نوی راپور کې ویلي دي چې اوس مال په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته خوښ شي.
په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت او د خوراکي نخوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي چې اوس مهال افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دی او 1.6 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د ټول نفوس 25% جوړوي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوی راپور کې چې پرونسي شنبه خبر کړي خبرداري ورکړي چې د شمیر به د روان 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې 14.8 میلیونو کسانو ته ورسیږي چې د دې هیواد د نفوس 2.8% کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. نړیوال بانک ویلي چې په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت لا مخ په خرابېدو دی. د تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی او خلک له دوامدارې بیکاری او بد اقلیمي وضعیت سره مخ دي. د راپور په ټکو اقلیمي زیانونه او لګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنیدنې د ستونزې لا پسې زیاتې کړې. اقتصادي فشارونه زیات شوي او وضعیت لا نور بحراني شوی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا چې په افغانستان کې د ژمي موسم دی، دوی نه یوازې د خونو د ګرمولو وس نه لري، بلکې د کم عاید له امله آن خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو توان هم نه لري. د ننګرهار اوسیدونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل
باور وکړه چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سوالیو بیخي نه هلی شوی، بیخي نه امید شوی و. چوک کیناست مزدوری د پاره باور وکړه چې هیڅ نه پیدا کیږي. غربت زیات ده، قیمتيان دا یو څه بل څه. خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي.
د همدې ولایت د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو لیلا ماوی پلاری په تیر جمهوریت نظام کې دنده درلوده، خو اوس مهال وزګار ده او کار ورته نه پیدا کیږي.
اقتصادی مشکلاتونه کړي گزوري ګو وځي ته مور سر بل خرابي ګیان و چې ډوډۍ وس مونږ نه لرو چې مونږ و چې ډوډۍ واخلو او په دې ته چې مونږ ته و چې ډوډۍ کم غونډي راوړي او راته و چې دغه ډوډۍ و چې واخلو. سو ګم د کار نشته. جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه و اوس دې پکور دې خپل د پانتو نفر غیم خو زبانې چې دې وظیفه بندې کړې دي. دومره کرامنګ سره نشته چې زمې دغه مورجان او پلار جان دې سیتامي پوروي سما او دوی علاج دې سیتامي نشو کومه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاری او بېوزلي زیاته شوې. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو راپورونه ورکړي چې له امله یې د خلکو بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په روان 2015 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
لاش خړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادۍ رادیو ته غواګیسته د طالبانو حکومت وی امریکا ته به بیرته یو مرمۍ هم ورنکړي. دا خبره د طالبانو په حکومت کې یو لوړ پوړی چارواکي ازادۍ رادیو سره خبرو کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو څرګندونو په غبرګون کې وکړه چې ویلي یې طالبان د دوی ته په افغانستان کې د امریکا پاتې شوي پوځي تجهیزات بیرته ورکړي. دغه طالب چارواکی وایي امریکا د تقابل پر ځای له دوی سره د تعامل لار غوره کړي. په دې اړه د فیروزه عزیزی راپور ته غوښی.
د طالبانو په حکومت کې سرچینې د ټرمپ هغه غوښتنې ردوي چې ویلي دی په افغانستان کې د دوی پاتې سوي پوځي تجهیزات بیرته ورکړل سي. د طالبانو په حکومت کې ویل ورپولې سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دوی به امریکا ته بیرته یو مرمۍ هم ورنکړي. د طالبانو د حکومت دغه سرچینې وویل دوی په تیرو شلو کلونو کې له امریکا او ناتو سره په جګړو کې په زرګونو قربانۍ ورکړي او په خبره یې محدود پاتې سوي وسلې او تجهیزات به د دې قربانۍ په بدل کې په هیڅ صورت ورنکړل سي. سرچینې ټینګار وکړ چې امریکا د لدوی سره د تقابل پالیسۍ مختولو پر ځای د تعامل لار غوره کړي چې په خبره یې د دواړو اړخونو په خیر ده. دا طالب سرچینه ادا کوي چې امریکا له افغانستانه د وتلو پر مهال سامي نیمایي وسلې او تجهیزات له منځه وړي او په خبره یې الوتکې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته انتقال کړي دي. سرچینه زیاتوي د اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې یا داعش او نورو ترهګرو ډلو د ځپلو او له منځه وړلو لپاره نه امریکا بلکې په خبره یې ټول داخلي هیوادونه د افغانستان سره د یو هوکړلیک پر بنسټ د پرمختللو وسلو او ملاتړ په برخه کې همکاري وکړي، ځکه د په باور داعش دا هیوادونه هم ګواښي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې له مراسمو یوه ورځ مخکې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې طالبان دې په افغانستان کې د امریکا د میلیاردونو ډالرو پاتې سوي تجهیزات بیرته ورکړي. ټرمپ وویل امریکا په کلنی ډول په میلیاردونو ډالر طالبانو ته ورکړي او زیاته کړه چې که میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکوي نو په خبره یې شرط پیدا وي چې د دوی تجهیزات بیرته ورکړل سي. د پوځي او سیاسي چارو ځینې افغان پوهان بیا د دې موضوع په اړه بیلابیل لیدلوري لري. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل چې امریکا په دې ډول څرګندونو پر طالبانو فشار واردوي، خو په خبره یې کچیرې دا خبرې عملي کوي نو په سیمه او نړۍ کې نامنیو او نورو جګړو ته زمینه برابروي.
اوس چې کوم وسلې دوی غواړي زما په اند دا یو ناممکنه خبره ده. دوی غواړي چې په طالبانو فشار راوړي، مگر طالبان اوس نور دوستان هم پیدا کړي لکه چین، روسیا، ایران، حتی له هند سره اړیکې ښې شوي دي. یو بلې جګړې ته په افغانستان کې لاره واریږي که چیرې دوی په جبري توګه خپلې وسلې وغواړي.
د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ترامپ په خبرو کې په حقیقت کې د قطر د پروسی د بیرته راژوندي کولو لپاره پر طالبانو باندې د فشار د راوستلو لپاره او د ځینو غوښتنو د عملي کولو لپاره چې هغه د امریکا د ګټو لپاره د طالبانو ژمنتیا وښیي، د داعش سره مبارزه، د چین او د روسیې او د ایران د نفوس په وړاندې باندې د امریکا د ګټو او د امنیت په نظر کې نیول دي.
د ځینو نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناتو ځواکونو چې تیر شل کاله په افغانستان کې و، د 2021 کال په اگست میاشت کې کله چې له افغانستانه ووتل، د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات د طالبانو لاسته ورغلل. د یادونې ده چې طالبان هر کال د خپلې واکمنۍ د بریا د لمانځلو پر مهال په پوځي پریدونو کې دا تجهیزات نندارې ته وړاندې کوي. د غشان مخکې یو شمېر پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې دا وسلې او تجهیزات د پاکستانی طالبانو یا جی ټی پی لاسته هم ورغلي، خو د طالبانو حکومت چارواکو تل دا ادعاوي رد کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
خبرونه تبیا هم خراغلی. د نو ون لیفت بیهایند سازمان وایي د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام د ځنډولو په اړه د ډونالد ټرمپ اجرایوي فرمان ښایي د دغه هیواد افغان متحدین تر ټولو زیات اغیزمن کړي. د سازمان پرون پر خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی و چې په دې اقدام کې د افغانانو لپاره د ایس آی وی پروګرام شامل نه دی، خو ټینګار یې کړی دی چې دا د پی ون او پی ټو کیسونو او د افغانانو لپاره د خصوصي ملاتړ بهیر اغیزمنولی شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه سپینې ماڼۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوی فرمان خپور کړی چې له مخې به یې د همدې میاشتې له 28مې نیټې وروسته هغه هیواد ته د کډوالو تلل د نوي ورځو پورې وځنډول شي. نور حال سنا کاکړ راکوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نوی اجرایوي فرمان چې په هغه هیواد کې د کډوالو د منلو پروګرام ځنډوي د افغان متحدینو او د هغوی د ملاتړو اندېښنې راپارولې دي. د نو ون لیفت بیهایند سازمان د دې موضوع په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا امر به د دې هیواد د افغان متحدینو په ژوند ډېر اغېز ولري. یاد سازمان د سېشنبې په ورځ د جنوري په 28مه په خپله ایکس پاڼه د ویلامې په خپرولو زیاته کړې چې ایس آی وی یا د متحده ایالاتو د کډوالۍ ځانګړې ویزې چې له یو ایس راب څخه توپیر لري په دې اقدام کې نه دي شاملې. په دوام کې ویل شوي چې د متحده ایالاتو د کډوالو د منلو پروګرام یا یو ایس راب ځنډول به د کډوالو په منلو په ځانګړې توګه د پی یو او پی دوه کیس لرونکو د منلو پر بهیر او د افغانانو لپاره پر خصوصي ملاتړ اغیز وکړي. خو د نو ون لیفت بیهایند سازمان څرګنده کړي چې د شرایطو وړ افغانانو الوتنې نه دي لغوه شوي او د شرایطو وړ نور افغانان اوس هم متحده ایالاتو ته د الوتنو لپاره په پام کې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس دوه ورځې وړاندې د یوه امریکایي چارواکي په حواله چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې د افغانانو د تخلیه ټولنې یا افغان ایوک یوه غړي شان وان ډایر ویلي چې د دغه فرمان له مخې به له افغانستان څخه د هغو 1,618 افغانانو الوتنې لغوه شي چې ټاکل شوی وه په دې نوي ورځو کې ترسره شي. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د جنوري په 6مه په یوه اجرایوي فرمان کې چې د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو اعلان وکړ چې په متحده ایالاتو کې د کډوالو د شمېر د زیاتوالي او ګډوډیو له امله د کډوالو د منلو بهیر به د نوي ورځو لپاره وځنډول شي او دا ځنډ به د جنوري له 28مې نیټې پیل شي. خو په دې فرمان کې یو استثنا شته کوم چې له مخې هغه کډوالو ته چې د متحده ایالاتو ملي ګټو سره سمون لري اجازه ورکول کیږي چې د هیواد ته دننه شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې زرګونه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ دوسیې لري د هیواد ته د تګ په تمه دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعاله نهید ساده چې د پی دوه کیس لري وایي چې د دغه خبر په اورېدو ډېره خواشینې شوې.
قدر سر خود ما وضعیت ما روح روان ما تاثیر
په خدای لپارون رئیس مو چې دا خبر اوریدلې زه اوس ما کورنۍ ډیر اندېښمن یم. دا اعصاب درمل می واخیستل چې یو څه درد می خکړي. دا خبره سمه ده چې دا یو هیواد پریکړه ده، خو مو کلونه منتظر پاتې سو کار چې په افغانستان کې له خطر سره مخ نه وو او کولای مو سوچي بیرته ولاړ سو. هله مو دا و چې صحیح معاینات مو تر سره سی او ولاړ سو. کدا تصمیم عملی سی فکر وکړي چې طالبانو نه بلکې امریکا مو کلمنځ وړي یو
مطالب ما را از بین نبرد، اینمی امریکا ما را از بین برد.
په اسلام آباد که او بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د سپینې ماڼۍ په دې فرمان اعتراض وکړ.
به خاطر کې خود ما مستقیما
دغه فرمان په ما ډیر غیظ وکړ. هغه کسان چې د امریکا کډوالۍ کې سونې درلودل په شدت دلته انتظار و، موږ له سختۍ سره مخ کو. موږ افغانستان ته د بیرته ستنېدو لار نه لرو. د ټولو افغانانو زړونه ماته او خواشین شول. موږ هیله لرو چې د امریکا د کډوالۍ اداره ځینې معیارونه په پام کې ونیسي او هغه کسانو چې له امریکایانو سره کار کړی د دې فرمان قرباني نشي.
د یادونه ده چې ډونالډ ټرمپ په 2024 کال کې د خپل ټاکنیز کمپاین په بهیر کې په وار وار د کډوالۍ د سختو پالیسیو د غوره کولو پر اړتیا ټینګار کړی و. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د جو بایدن پخوانی ادارې شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته ولېږدول.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسم وار رسیدلې د نړیوالې موضوع ته روسیې هیله ښودلې چې د ډونالد ټرمپ له ولسمشر کېدو نه وروسته به ښایي له روسیې سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې ښې شي. ډونالد ټرمپ له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې د سولې خبرو ته چمتو شي کنه بندیزونه به پرې زیات کړي. په دې اړه جزئیات له حسین احمد زین اورو.
د روسي انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې د روسي د بهرنیو چارو د وزیر مرسیال سرګی ریاباکوف نن ویل چې ماسکاو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې سره د تړونونو د کولو لپاره امکانات ویني. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د ریاباکوف له قول ویلي چې موږ نن د امریکا له راتلونکي ادارې سره د مذاکراتو د وړتیا د درجه پړه څه نشو ویلی، خو بیا هم د مخکینه سپینې ماڼۍ د مشر جو بایدن د هر اړخیزې ناهیلۍ پرتله نن د دې لپاره د فرصت یو وړ دریڅه شته. د انټرفاکس په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرسیال سرګی ریاباکوف د څرګندونې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او کاناډا د مطالعاتو پیو مرکز کې د وینا پر مهال وکړې او زیاته کړه له همدې امله دا مهمه ده چې پوښو له څه او چا سره جوړجاړی وکړو، څنګه کولی شو له واشنگټن سره اړیکې په ښه توګه تنظیم کړو او څنګه فرصتونه زیات او خطرونه کم کړو. ډونالد ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه کول ویل چې دای به د اوکراین جګړه ژر ختمه کړي، خو ده داونه ویل چې څرنګه پای ته رسوي. د سیشن بی پوراس بیا ولسمشر ټرمپ خبرداري ورکړ چې دای به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نور بندیزونه ولګوي که چیرته دای دې ته چمتو نشي چې د خبرو د لارې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته رسوي. ټرمپ پر روسیې د نور بندیزونو په اړه تفصیل ورنکړ. وروسته له هغې نه چې روسیې د 2022 په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ، لویدیز پر روسیې د پام وړ بندیزونه ولګول. بل لور ته د جګړې له ډګره انټرفاکس خبري اژانس نه د روسیې د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې روسی ځواکونه د اوکران په شمالي خارکیو سیمه کې د زبادانی سیمه نیولې ده. ریوټرز اژان لیکلی چې په خپلواک توګه د جګړې د ډګر د راپور نشي تاییدولی. د اوکران هوایي ځواکونو بیانونه ویل چې روسیې تیره شپه پر اوکران پر 99 ډرون الوتکو بریدونه وکړه چې 15 شپېته د دوی ځواکونو غورځولي او د شنوري رادار نورې کې شوې دي، اما خپل هدف ته نه دي رسیدلي. د روسیا ژانس د اوکراین د وای ځواکونو په وینا راپور ورکړی چې د روسیې په وای بریدونو کې د اوکراین په شپږو سیمو کې زیانونه اوښتي دي. روسیې په تیرو میاشتو کې پر اوکراین نږدې هر ورځ د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
راپورونه مو له آزادی رادیو نه اوریدل. وړاندې د افغانستان اړوند یو بل راپور هم شته ده او تاسو کولی شئ وس د آزادی رادیو دا مطالب او ورته نور مطالب زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې ولولئ. یالته سرور کاره کوي زمونږ ویډیوي باندې باندې پروګرامونه زمونږ په یوټیوب چینل کې آزادی رادیو کې لیدلای شئ او کولی شئ خپل پیغامونه زمونږ د واتس اپ پر شمیرې مونږ ته راوستوي. زمونږ د واتس اپ شمیره ده 0 3 0 2 3 0 0 1 1 1.
لا خبرنو ور اخوا
به هم خراغلی ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. موټر چلوونکي په هلمند ولایت کې د ټرافیکی پیښو زیاتوالی دی. بې لایسنس موټر چلوون کوشتون تاړوندې د ولایت خلک او موټر چلوونکي ټینګار کوي چې هر ورځ د ټرافیکی پیښو شمیر زیاتیږي او د دې ستونزې عمده لامل د بې لایسنس موټر چلوونکي دي. هغوی د ټرافیکو د ریاست مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د بې لایسنس موټر چلوونکو مخه ونیسي او د لایسنس ورکولو پروسه نور هم جدی کړي. د هلمند د ټرافیک ریاست مسولین وایي چې دوی لس زره کسانو ته نوې لایسنسونه ویشلې دي او 15000 نور یې تمدید کړي، خو بیا هم د غستونزه د حل لپاره لا زیاتو تدابیرو ته اړتیا لري. په دې اړه د سیمینز موږ د همکار راپورته غوښی.
د هلمند یو شمیر خلک او موټر چلوونکي وایي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د ترافیکي پیښو شمیر زیاتیږي، او د دې زیاتوالي لامل د بې لایسنس موټر چلوونکو لامل دی. د دغه ولایت اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي چې د بې لایسنس موټر چلوونکو شتون د ترافیکي پیښو د زیاتېدو عمده لامل ګرځېدلی دی. هغوی ټینګار کوي چې د ترافیکو د ریاست مسؤلین باید جدي اقدامات وکړي او د بې لایسنس موټر چلوونکو مخه ونیسي.
دا کوم عمر ماشومان ډیر مټران چلی، مثلا دی خو بالکل په دې باندې پوهیږي نه، ځکه چې دی ترافیکو مدیریت ته مراجعه وکړي، بل هغه لیسنس نه ورکوي. او بل خبره ده چې په ښار کې مثلا د دې چلاو بای چې بند سي او ترافیک بای چې راوځي خلکو ته،
او بل دغه وشته کرونه سي دي، دا ټول دغه بیتیاتی لامل دي د موټروانانو دي بل سنسي ده، ځکه چې دوی په هوای نه لري. اولنه مرحله کې دغه موټرګاټ والا او دغه رخصه والا دغه تم باید سنسونه ورکړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هلمند ولایت کې د تیریو کال د ترافیکي پیښو ارقام ترلاسه کړي، خو بریالي نه سو. خو د راپورونو په اساس په ورستیو کې ارقام شدل سوي دي چې د 2023 کال په جریان کې یوازې په لشکرګا شهر کې د ترافیکي پیښو شمیر 300 ته رسیدلی دی. په دې ورستیو کې د بې لایسنس موټر چلوونکو ګډون زیات و، او دا وضعیت د خلکو لپاره جدي اندیښنې راپورته کوي. د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د ترافیکو قوانین رعایت وکړي او د ترافیکو د ریاست لخوا د لایسنس ورکولو په پروسه کې ګډون وکړي. د هلمند د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې دوی په تیرو دریو کلونو کې 1000 کسانو ته نوي لایسنسونه ویشلي دي. د ټرافیکو مدیر مولوی شیر محمد حجازی ویل چې دی بلدی ورسته بې لایسنس موټر چلوونکو ته اجازه ورنه کړي.
شاوخوا موږ 15000 لایسنسونه ویشل دي، چې په هغه کې جدید 1000 دانه دي او تمدید 15000 دانه دي، او اې د جمله درو یو لکه په غنی مو او اې بانک ته تحویل کړي دي. پتا هو چې لایسنس واخلی په 100% کې بيخي 80% یعنی عام په هوای دي تور کوي نه دي، نو خدای دې چې لایسنس واخستي.
د هلمند ولایت د خلکو او موټر چلوونکو غوښتنې د ټرافیکو د ریاست جدي اقدامات ته اړتیا لري. د بې لایسنس موټر چلوونکو د شتون لامل زیاتې ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي، چې دا د خلکو ژوند او امنیت ته جدي ګواښ اړولای سي. خلک وایي چې د ټرافیکو ریاست مسؤلین باید د لایسنس ورکولو پروسه پیاوړې کړي او په دې برخه کې د خلکو پوهاوی زیات کړي، ترڅو په آینده کې د ټرافیکي پیښو په شمیر کې کموالی راسي.
تاسو راپورونه له ازادي راډیو نه واورېدل. اوس هم ازادي راډیو تاسو ته را لېږل شوی پیغامونه دي، وایو ری برته هم راګرځو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام از غړم د امارت له چرواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه نخزو مکتبونه او د ترسن آزاد کوي، ځکه چې د خلکو زنانې د هغه ورور نارینه ډاکټر ته نه هر ویلی شوی نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي، او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي، او د خلکو ناموسونه په پرده کې واوسي. ورور څوک چې ډاکټر ته ورغوستی نه شوی روام ځینې ډاکتران شي هغه ورور بد اخلاقه وي، سړی ته په شک کې واچوي، نو په شرعي ډول سره آزاد یې کوي ورور. او بل شرعي دلیل هم نه لري، او موقتي وخت موقتي وخت په نو څه وخت یاره ټول شیان جوړېږي د ښځو لپاره، یو مکتب، یو مدرسه، یو پوهنتون دا نه جوړي. بس یو اقدام وکړي انشاءالله خدای مهربانه ده، طیب هم له تومات خلاص ساتي خلک، ناموسونه هم له تومات خلاص. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم، زه می پلان نورانی د کندهار د مانونینو نماینده یم. د دې په کندهار کې
نو دغه زموږ یو آواز کدرې او ځای عزیز درې معاشات یې اوس کم سوي دي او خټې دي بارانونه دي په ژمی دي. نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله نو ډېر معلومینو مال په بد ورځو کې دي په بد حالات کې دي نه کار شته نه زندګي شته. نو دا زموږ یو آواز د یو چا د نړیوال چارواکو د غوږو وړې د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ آواز وړي زموږ سره یې کوربه کوي مرسته څوک وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زمونږ خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. وړاندې دری راپورونه له زمونږ له همکار همایون شینواری سره تعقیب کړئ.
تشکر فرشته جان، خسته نباشین. شنونده های عزیز سلام و درود بر شما.